د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا د روانه خبرونه قربانه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د یو زر څلور سوم کال د زمري په ولسم د ملي شورا فوق العاده غونډه ته په خبرو کې وویل د هیڅ ویجاړونکو دله په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غواړي کی د جګړې په ډګر کې به هم مات ورکړي. جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او له ټولې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرې. جمهور رئیس غنی د سمحال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې دا محل د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خبرېږي چې د دې جګړې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روان جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. بل لور ته په ولسي کې د الله اکبر د هشتګ په کارولو د ولسونو لخوا یو حرکت پیل شوی چې شروع د هرات له ولایت نه و. مدني فعالان وی جګړه پر ولس تحمیل شوی، ولس باید د جګړې په ضد ودرېږي، خو پښتنه دا ده چې دا درېدل باید په څه ډول او څنګه. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د ولس بسیج کېدل به په څه رقم امکان ولري؟ د دې او د موضوع په اړوند نورو پښتنو د ځوابولو لپاره په خبرونه کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ګل پاشا مجیدی را سره ملمه ده. خو مخکې تر دې چې مجیدی سره سره خبرې پیل کړو، په دواړو موضوعګانو درته د مبصرینو نظرونه لرو. په پیل کې د سیاسي مبصر شهزاده مسعود نظر اورو.
زما په اړه باندې خو د افغانستان د ولسونو بسیج کول په یو عملی شعار باندې ممکنه ده چې هغه د سولې غږ ده. د افغانستان خلک په جنگ هیڅ باور نه لري او د جنگ نه کرکه لري. نور کچیر د عملی سولې در وصول د پاره دغه مردمی یواله یا بسیجوالی د پاره کار وشي چې عنوان یې دایمي سوله او ثبات په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د افغانستان په سلو کې به 15% خلک د داسې ولسی پاتون سره هم ملاتړ وکي او هم به د سولې لپاره عملی قدمونه پورته کړي. فقط تر دغه عنوان لاندې چې جنگ د حل لاره نه ده، د سولې لپاره باید اواز وکړي او هر هغه څوک چې د سولې په مخ کې خان جوړي، مشکلات جوړي، دغه په مقابل کې بیا دا ملت چې ډېر درد دلې ملت بیا دغه په مقابل کې دریږي او یو واحد دریز به هم پیدا کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
مدني فعاله د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیلوي
په دې اوسنۍ حالات کې چې واقعا سخت‌ترین ورځ په افغانستان کې دي او جنگ شدت موندلی دی او متاسفانه په بیرحمانه شکل باندې حتی زمونږ په ماشومان باندې رحم نه کیږي او وژل کیږي او متاسفانه چې په دغه جنگ کې نه تنها چې طالبان دي بلکې نیوایي برخه د دې جنگ مربوط دی هغه مدرسو ده چې په پاکستان کې واقع دي او پاکستانیان دي پکې. نور توریستي ګروپونه دي او د پاکستان د فوج اشخاص چې په دې جنگ کې ښکېل دي او په رحمانه شکل باندې افغانان وژني. زه فکر کوم چې باید افغان ولس واقعا په همدغه وخت کې سره یو شي، ځکه چې دا هغه سرنوشت ساز جنگ ده چې موږ باید افغانستان ته نجات ورکړو. او افغانان په الله اکبر ناره باندې چې شروع وکړه دا په دې معنی چې موږ جنگ خلاف یو، موږ د تپل شوی جنگ نور نشو زغملی، موږ د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوو، موږ د تور هغوی شا ولاړ یو. نو کوم پیغام چې د ولسمشر او د افغانانو یووالی او بسیج کېدل په دې مرحله کې زما په اند باندې واقعا دا یو آغاز دی، یو ملي انسجام او د جنگ په مقابل کې درېدل او جنگ ته نه ویل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
د باور د ټولنې مشر او مدني فعال نجیب الله آزاد نظر اوري.
په کومه بریده چې الله اکبر د هشتګ خبره ده، یو خدای یو بیک گراوند لري، یو تاریخ چلري، چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی و نو همدغه د برخه هرات لا پورته سه او وسم له هرات لا پورته سه که څه هم د دې د ویلو یا د ثابتولو اړتیا نشته څوک دا قانوني او اخلاقي او ديني حق لري چې څوک دې د دې ته اړ باسي چې ته مسلمان یې کنه به یو میسج دا 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 و چې دې 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 خاورې وګړي ټول مسلمانان دي او بل مسله د یووالي او اتحاد دی یعنی تر یو شوار لاندې چې لوی خدای دی ټول افغانان په یو خل دي او د خپلې جغرافیې د خپل ملت څخه دفاع کوي د هر ډول یرغل د هر ډول ترهګرۍ د هر ډول جګړې څخه ستړي خلک د همدغه ټولو ناخوالو په وړاندې په یو خل دريږي نو د دې هشټګ تاثیر ویل شکه د ولسونو پاتسون د ولسونو یووالی همغږي درېدل همیشه د مثبت تاثیر لرلدی او ډېر احتمال چې دا هشټګ یا دا ناره هم ډېر زیات تاثیر ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبري اترې.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو اترو خبرونه اورئ. د قدرمنو مبصرینو نه مننه چې امریکا غږ آشنا رادیو سره خپل نظر څرګند کړ. د موضوع په اړه به پاتې خبرې په پارلماني چارو کې د دولت له وزیر ګل پاشا مجیدی صاحب سره مطرح کړو. مجیدی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. مخکې تر دې چې اصلي موضوع تر شو غواړم د افغانستان د روان وضعیت په اړه تاسو نظر وورو مهرباني.
روان وضعیت خو په افغانستان کې به تاسو ته معلوم ده چې متاسفانه جګړه ډیر زور اخیستې ده او اکثره ولایت ولسوالۍ سقوط شوې دي او د ولایتو مرکزو ته جنگ راغلی او دا صرف او صرف د ملکی خلکو نه ډیره زیاته قربانی اخیستې ده. ګرچې نظامی تلفات هم شته دي ولی په کچه نشته ولی د مقابل لوري تلفات ډیر زیات دي. خو ټول نغټه ستونزه او غټ نوبرین چې دی هغه د کډوالو نو ورین د په چې اوس په اکثر ولایتو کې د ولسوالۍ نه کډه شي چې کله ته جګړه ده او لوی خارونو ته دوی راځي سرپناوی نه لري ګوډي نه لري او څکلو بن لري ملکی تلفات دي چې متاسفانه طالبان د خلکو په کورور نه نوځي غزینه سپار جوړوي الته ملکی خلک زهیریږي. وضعیت د ولایتونو اکثره د مصرې په حالت کې شوې دي ولی څه چې ډیر مهم دي موږ په راغه ده چې ولس او د خپل نظام سره د خپل جمهوریت سره په کلکه ولاړ دی او دوی سره وګه په وګه ولوسونه ولسی خیزشونه درغلي دي او د خپل سربازانو ترڅنګ جګړې ته پولیسو کې دي او دوی سره وګه په وګه جګړه مختبی دی.
بله، د پوز د ملاتړ خبره مکړه مجلس لڅو ورځ رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو فعالانو لخوا د اکبر هشټګ کارول کیږي.
د دې نه مقصد څه دی تاسو په نظر؟ د کابل کې هم د حالت په نور ولایتو کې هم په نن په هرات کې د دې نه د مونږ د امنیتي قواو نه د ملاتړ او د جمهوریت نه د ملاتړ د پاره دی او دغه جګړه ناروا جګړه چې په افغانانو باندې تپل شوې ده په غیب په مقابل کې چې ولسونه درېدلې دي یا ولسی خیزشونه رامنځته شوې دي د دوی په ملاتړ کې خزا او نر ماشومان ټول دغه د اکبر ناری سره دوی دغه د خپل امنیتي قوتونو د ملاتړ د پاره دغه غږ پورته کړای.
ماشي چې تاسو د ولس ناکرارۍ ته اشاره وکړل چې د جګړې اصلي قربانیان هم دوی دي متاسفانه. ټول دنیا په دې افسره کې چې افغانستان د شدید جګړې سره مخامخ دی چې قربانیان یعنی عام ولس، تاسو په نظر ولس په دې وخت کې په چا باور او اعتماد وکړي او څنګه ځانونه بسیج کړي چې د خبرې ته ولسمشر هم د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې اشاره کړې و او دا تقاضا یې کړې و نو دا بسیج کېدل څومره او په څه ډول امکان لري؟
اخر اوس خو وضعیت په افغانستان کې داسې متاسفانه چې وضعیت خنډ او ولسونو د لپاره د انتخاب یوازینه لار ده چې هغه د جمهوریت بقا ده او په جمهوریت بقا کې خپل ټول هغه بشري حقوق او خپل عزت او په سولې کې خپل عزت ګوري. نو د دې لپاره مقابل لري لکه تاسو چې جمهور رئیس هم د خپل راپور کې وویل د ملت اساس ده چې مقابل لري وصله په ځمکه نه کېږي سولې ته حاضر نه ده او جګړه غوړه کړې ده د شلو قانون ورسته په ځای د دې چې دوی یو څه زده کې فقط دا زده کړي چې وحشت زیات کړي او ژل ډیر کړي دي او نور هم وحشتار شوی ده. نو ولسته یوازینه لار په حالاتو کې دا ده تاسو پوچیان کې وی چې د افغانستان ټول سیاسيون د دې نظام ترڅنګ وسوالار دي هیڅ استثنا نشته هغه لوی مخالف د دولت چې وي حکومت سره مخالفت کلو حکمتیار وو. حکمتیار هم اوس د جګړې مخالف د طالبانو او اکثره قومندانان ولسی خلک او د ولس نمایندګر ټول د نظام تر څنګ بلر دي. عمل ډیرې په جګړو کې په اول خطو کې دوی بوختي. نو د ولس اوس فقط سترګې همدې ته دي چې د نظام بقا لپاره او د توري ورځې نه دوی ایریږي. نو دوی مجبور دي چې هغه ورځې بیا تکرار نه شي لکه مخکې چې تېرې تکرار شوي. یا اوس چې په هغو سیمو کې طالبانو نیولي دي هلته د خلکو ځورول په زوره د دوی نباج اخیستل د هغلته د خلکو وژل ادامول مکتبونو بندول د ښځو حقوق یا په ښځه مطلقه په کور کې کېنول داسې ډېر نور راپورونه هم راځي. نو دا حالت د هېچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان ولس پرېکړه دا کړې ده چې قربانی به ورکوي ولې دغه حالت ته به نه پرېږدي چې وطن دې حالت ته لاړ شي.
په ډېرو سیمو کې ولسی خلک بې ځای شوي لکه څنګه چې تاسو مورته اشاره وکړه او شکایت دا ده چې د اکثرو یې چې وسلوال قوتونه د استوګنې سیمو باندې بمبار کوي چې طالبان هلته ورغلي. البته کوم کورونه ته یا کوم ځایونو ته چې طالبان ورننوتي نو د وسلوال قوتونه پرې بمبار کوي. د دې لپاره چې تاسو په وینا چې په جمهوریت دا او د حکومت نه د تم سترګې نو څه باید وشي چې اقل د دولت خو خدای متضرر نه شي.
بالکل د پدې کې خو د ملي دفاع وزارت او امنیتي ادارو خپل یو کانفرنس لاره مو چې موږ اخیری کوشش درې دغه جګړه چې ډیر په احتیاط کوي د دې خاطرې کوي چې ټول هغه کورونا د خلکو دوی د سپار په آی سی د خپل موزه پایس کاروینو د موږ ایوی را ده چلته ملکی خلک نیوي او غوی تلف نشي. نو ډیر کوشش پدې شوی چې هغه سیمو کې چې ولسی خلک دي دوی باید الته عملیات ونه کی ولی بیا هم جګړه د خلخل د سپیڅلي ولی کومه جګړه چې اوس روانه ده کومه تاوده جګړه چې روانه ده دیغه په نسبت کوم تلفات چې په دغه برخه کې راځي ډیر زیات نه دي. اکثره تلفات چې راځي په خارونو باندې چې عملی کېږي راکټونه راځي یا د مخالفینو له خوا توپونه راځي. اکثره ولسی خلک د مخالفینو په توپونو او په مرمۍ باندې لګیدلي. د دولت له خوا چې کوم عملیات شي په کې بيخي کم دي. د څه خال کوم چې کې په کوم کورو باندې عملیات شي چې هغه طالبان هم موجودي هلته ولسی خلک ګراوګان نیولې دغه پیښ شوې دي ولې ډیر کم. زیاتره خلک چې قرباني شوې دي د بلوی خارو باندې یا په ولسوالۍ نه چې طالبان حمله کړی هلته دوی زهیر شوې دي.
مجلس سیاسي دغه کې افغانستان څومره د خپل متحدینو همکاري لري. د پاتیرو شلو کالونو کې همیشه د ستراتیژیکو قراردادونو د لاسلیک خبره شوې تعهدات او اعلامي ورکول شوې دي او اوس هم ناتو اعلان کړی دی چې د افغانستان وسلوال پوځ سره به په میلیونو ډالر مرسته کوي. د جمهوریت د بقا سره دغه مرستې څه کومک کولای شي په داسې حال کې چې د هیواد روان وضعیت تاسو ګوري چې هیواد کې څه رقم وضعیت روان دی؟
متاسفانه لکه په ولسمشر چم په خپل خبرو کې ملي شورا ته په دغه وضعیت تشریح کول چې ولې دا وضعیت راغو. حتی دوی چې دوه کاله مخکې امریکایانو سره وغږیدم که چیرته ووځي موږ ته دا ووایي چې موږ خپل هغه تدابیر ولرو ولې دوی په کلکه وویل چې تر هغه پورې چې د سولې خبرې بریالیتوب ته نوي رسېدلي موږ نه ووځو. ولې نه ببره یو اعلان وشو چې موږ ووځو موږ د یو انجام شوي عمل سره مخامخ شو او کومې سیمې چې طالبانو تر اوسه پورې نیولي هغه د جګړې له لارې نه نیولي هغه د یو سازش له لارې نه نیولي. نو په اوسني وخت کې واضح خبره ده چې افغانستان متاسفانه په شلو کالو کې د سپتمبر د واقعې نه وروسته په یو سیریومي حالت کې ساتل شوي دي. هم امنیتي قواوې هم موږ ولس هم نظام.
بله مجلس صاحب تاسو هیڅ واره د لاسا وټو سیمو په اکله ویل چې دا د یو سازش په ترڅ کې د حکومت له لاسه وتیري. دا سازشیان څوک دي؟
متاسفانه دا سازشیان کې د سیمې استخباراتو ډېر قوي لاس و. کوم سیمو کې چاته دی مونږه سیمې دي نیول شوې دي هلته دي په سیمه کې هغه خرد شوي مشران په دې کې ډېر لاس لرلو چې اکثر په سیمو کې چې حکومت لاسرسی ورته شوی یا کابل ته راغلي دي هغه نیول شوي دي. خپل په هغه مناطقو کې چې اکثر کوم دولتي چارواکي وو غویم د دې سازش ښکار شول او سیمې ورته پرېښي. تاسو وګورئ په یوه ولسوالۍ کې هم د افغانستان جنگ نه شوی چې دوی ولسوالۍ نیولې دي کوم کاندا کې حتی په ډیرو ځایو کې تر اخرین هره پوری مقاومت وسره شوی دی. متاسفانه حالت دغه تراغلو چې په اکثر ځایو کې یا د هوا حالت لوجنه یا هم سیمه د دې هغه وا چې جوګه نه و چې هلته هلیکوپټر کینی د قواو ته مرستې ورسوي، نو دوی مجبور شول چې یا په شاک تګ وکړي یا تسلیم شي. هلته درېمګړو لاس ورکې و، یا بهرني هغه لاس ورکې و، او د دوی ته هم اختار ورکړی، هم دوی ته بعضې امتیازات منلي وو چې هغه امتیازات هم خوشبختانه ورنه کړلی شول. دوی به همداسې په میدان پاتې شول. په کل عموم کې داسې ځای مونږ نه ګورو چې هلته لوی مقاومت د دوی په مقابل کې شوی وي. شاتګ شوی دی یا د یو سازش مخینه سیمې پرېښودل شوي دي.
تاسو د وینا د قراره کچېرې ولس په دې باور دی چې جمهوري نظام د دوی په ګټه دی، نو دوی یعنی ولس مې مقصد دی چې دوی په څه ډول د جمهوریت دفاع کولی شي؟ یوازې په خبرو او نارو کا؟ ستاسو په نظر داسې لاره چاره شته چې خلک یې عملي کړي؟ تاسو څه وایئ؟
او خیر او د وز لپاره خو ولس هم د دوی سره خپل مینه او خپل همکاري ښیي، او د دې ترڅنګ ډیری ولسی خلک جهادي قومندانان سیمایز سیمه کې دولتي کارمندان چې ملکی برخه و هغوی ټول اکثره د امنیتي قواو سره څنګ په څنګ په جګړې کې بوختي د خپلو ولایتونو نه دفاع کوي، چې دا یې ښه بیلګه په ټولو ولایتونو کې ده. همکاري ډیره زیاته شوې ده. د ولس هم په داسې یو حالت کې قرار لري چې هغوی هم داسې فکر نه کولو چې داسې زر به داسې حالت تغییر وکړي، ولسوالۍ به سقوط وکړي او جګړه به لویو ښارونو ته راورسیږي. نو اوس د پاره ولسونه مطلق د نظام تر څنګ ولاړ دي. هغه دا ده چې هم په نظامي برخه کې چې څوک توان لري، او هم په معنوي یا په مدني حرکتونو له لارې نه دوی خپل همکاري ورسره ښیي په دې برخه کې.
خپل د ولسی جرګه یعنی د افغانستان پارلمان د خلکو او ولسونو په بسیج کولو کې څه او څومره رول لوبولی شي په دغه اساس وخت کې؟
بلکل ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه پورې اکثر بسیجونه چې رامنځته شوي دي د ملي شوراګړو لخوا یا د ولایتي شوراګړو لخوا رهبري شوي دي. اکثر سیمې چې بیرته نیول شوي دي همدغه ولسي پاڅونونو په همکاري او د ملي شوراګړو په همکاري دا کار شوی دی. تیره ورځ چې کومه د ولسمشر د غوښتنې په اساس دوی کومه اعلامیه لرله، پنځه فقرې ماده، او په هغې کې ټولو تاکید هم په جمهوریت شوی دی، تر څنګ د پسولې باندې شوی دی، په نړیوالې ټولنې غږ شوی دی چې جمهوریت او د دې نظام د خپل لکه دوامداره ملاتړ ته دوام ورکړي، او د خپلو امنیتي قواو نه مطلقه 200 غړي حضور لرلو، په مطلق اکثریت 200 کسانو خپل کارتونه پورته کړل، دې نظام نه ملاتړ اعلان وکړو. اوس هم په اکثر سیمو کې مونږ د ملي شورا غړي هلته دي، یا په خیری کارو کې په سیمو کې بوختي، یا په جګړهییزو ډګرونو کې د خپلو قواو تر څنګ او خپل هغه ولسی خلک چې لري. تاسو ته معلومه دي د ولس د ملي شورا غړي اکثره د جهاد دولت قومندانان هم ورکی دي، نو هغوی هم هغه سیمو کې د خپل مجاهدین راټول کړي دي، د هغوی د خپل امنیتي قواو تر څنګ مستقیما په جګړو کې ټول بوخت دي.
مجلس فکر نه کوي چې اوس اوبه یو څه له ورخه تېرې شوي دي؟ که چېرته د افغانستان د پارلمان ټول غړي دواړه جرګو غړو د ولسونو سره همدومره کار کړی وی او د جمهوریت سره همدومره درېدلی وی لکه دا اوس چې ملاتړ اعلان کړی دی، فکر نه کوي چې افغانستان به او ولس به افغانان به د دغسې یو حالت سره مخ نه وي؟
اشتباهات ډیر شوي دي. د کې مونږ نه یو ناراضه یو، هم به ستونزې هم به، او ډیر هغه په عامه اصطلاح ریسپانسبلټي هغه مسؤلیت پذیري هم ډیره کمه وه، او څوک نه پوهېده چې وضعیت به هم داسې آني په دغه رقم تغییر وکړي. داسې حالات نه و، ځکه تاسو لیدل چې اکثره د حکومت یا د دولت پر ضد غږونه هم پورته کېدل. اوس چې حالت شوی دی هغه خبرې اوس نشته چې د دولت یا د نظام په ضد څوک وغږېږي، ټول د ملاتړ خبره کوي بلا استثنا. سیاسي، ژبني، قومي، دا ټول مسائل یو خواته شوي دي، فقط د دې نظام د ملاتړ دپاره ټول راوتي دي. نو زما په نظر اوس دپاره افغانانو ته فقط همدغه یوه لاره پاتې ده چې د دې نظام نه دوی ملاتړ وکړي. دا چې مخکې چې نه دي شوي، نه رسیه شوي ده، نړیوالې ټولنې هم هغه خپل مسولیت سم نه دی اتا کړی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه مستقیما د پاکستان لاره نه د استخبارات لاره نه د رهبری کیږي، ولی تر اوسه پورې موږ ونه لیدل چې خصوصا امریکا متحده ایالات یا اروپایي ټولنې په ډېر زغرده د پاکستان د مداخلو مخه نیولې وای یا هغوی په ځای کې نیولې وای. اوس هم اسناد د موږ نه د دوی سره ډېر شواهد موجود دي، ولی دا حالت چې څو کاله مخکې تکرار شوی و د شهید نجیب په وخت کې، هغه حالت موږ نه غواړو چې بیا تکرار یو خلا د قدرت رامنځته شي. زه فکر کوم په سیاسي ډګر کې د افغانستان حکومت اوس لاس ډېر پورته دی، خبرې هم په منطق ولاړې دي او په اصول ولاړې دي، ولې متاسفانه پردی لوری چې دی بل مقابل لوری چې دی هغه د پردیو په لاس کې دي، د پردیو اجنداوې مختبی د خپل ځان اجنداوې نه لري. رئیس جمهور وار وار نه ور غږ وکړو چې تاسو خپل استقلالیت وښایئ، خپل رهبر وښایئ چې راشي ما سره مخامخ کینی. تر اوسه پورې دوی دغه جرأت نه دی کړی ځکه په خپل واک کې نه دي.
بله، تاسو د نړیوال ټولنې په خصوص د امریکا متحده ایالاتو مسؤلیتونو ته اشاره وکړه چې دوی ورته چپ خلا ناسي، مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداری ورکړ، البته انټونی بلینکن، چې که تاوتریخوالي او جنایتونو ته دوام ورکړي حق غوښتنو ته به پام ونه شي یا په نظر کې به ونه نیول شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې هغه په نړیواله کچه طالبانو پر رسمیت پیژندل دي، د تور لیست نه د دوی د مشرانو د نومونو ایستل دي، نړۍ ته په آزاد ډول سفر دی. کیږي فکر کوئ چې دغسې خبرې یا بیانونه دا هم یو نوی فشاري؟
بالکل، دا هم فشار دی، دا فشار دی، ولی یو څه زه په ډېر مسؤلیت تاسو ته وایم. زه دا نړیوالې ته د خپل آدرس نه وایم چې په افغانستان کې جګړه د طالب جګړه نه ده، دا د پاکستان جګړه ده. نن موږ مستقیما د پاکستان د جګړې سره تاسې وګورئ، په هر ولایت کې چې دوی وژل کېږي په هغې کې لس افغاني که طالبان وي، نوي کسه پاکستانیان وي، ټولې جنازې پاکستان ته ځي، ټول زخمیان پاکستان ته ځي. موږ سره یو شواهد موجود دي، د دوی شناختي کارډونه موجود دي، د دوی عسکري نظامي دریشې چې هلته پاتې کېږي، د دوی ویډیوګانې راسره دي، د دوی مخابراتي غږونه د حکومت سره شته چې مستقیما په دې جګړې کې پاکستان دی. موږ جګړه د طالب په نوم چا سره نه دی، موږ جګړه د افغانستان ولس د پاکستان سره جګړه دی، د پاکستان فوج سره مو جګړه دی. پاکستانیان دلته راغلي دي، د افغانستان باندې هجوم کړی دی، دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده، ځکه افغان خپل کور نه ورانوي. پکتیا ته د کوټې خلک لیږلي دي چې هغوی ته وایي چې د کندهار د لوی کندهار خلک دي، د لوی کندهار ته د میرامشا او د ټلو د اورکزیو خلک لیږي، ورته وایي چې دا لویه پکتیا خلک دي. یعنی دغه رقم یو سازش روان دی، مطلق دغلته پاکستان جګړه روانه ده. دلته د طالب په نوم جګړه اصلا سوال نه پیدا کیږي چې دلته د طالب جګړه وي. طالب افغان چې وي هغه خپل پل ولې ورانوي، هغه خپله ولسوالي ولې ورانه کړي، هغه تاسیسات ولې وران کړي؟ دلته خو دوی د حکومت دپاره جګړه کوي، نو حکومت په څه کوي چې دوی تعمیرات ورانوي، نهادونه ورانوي، مغزه د منځه وړي، دلته کوم مغز چې موجود دی فرار ته مجبوروي، دلته هر څه د خاورو سره کوي. نو طالب خو هم یو فکر لري دلته په چا باندې حکومت کوي، په څه شي باندې حکومت کوي.
مجلس دا د ولس خبره ده، ولس ټول دغه کچ نړیواله ټولنه ښه ګوري چې په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، د ملګرو ملتونو نه نیولې تر بیا هم تر هغو ملکونو پورې چې د افغانستان سره ستراتیژي قراردادونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي او د همکارۍ ژمنې کړي دي، د افغانستان روان ناورین وای ټول ګوري، ولې نړیوال داسې اقدام نه کوي چې افغانستان روانه وضع ته یو څه بهبود وبخي یا په افغانستان کې دا روانه جګړه پای ته ورسیږي؟
دا لوی سوال دی افغانانو سره هم دی چې هم وسلې راکوي، هم پیسې نړیواله ټولن راکوي، هم د جمهوریت بقا خبره دوی کوي چې موږ د دې طرفدار یو، هم د بشري حقوقو، انساني حقوقو، د ښځو حقوق خبره کوي چې د مدافع دفاع کوو په افغانستان کې او دا باید وساتل شي. ولی هلته کوم وحشت او بربریت چې په افغانستان کې روان دی هغې په مقابل کې دوی اقدامات نه کوي؟ دا یو لوی سوال دی. موږ همدا د نړیوالې ټولنې نه غواړو په راس کې د امریکا او اروپایي ټولنې نه چې تاسې په دې برخه کې دغه ناورین چې روان دی د دې ناورین ته پای ټکی کېږدي، او تاسې د اوس دپاره فقط مرسته همدا ده چې امریکایان اوس د افغانستان نه وتلي، ولې په هوایي برخه کې دوی ډېرې لرې واټن نه راځي، افغانستان کې خپل نظامي عملیات کوي. نو موږ امیدواره یو چې د دوی دغه عملیات خصوصا د سولې په برخه کې زیات شي، نظامی برخې ته دوی ډېر فوکس یا ډېر اتکا په نظامی برخه نیونه لري. د افغانستان سره د مرستې، افغانستان سره د سولې په برخه کې دوی مرسته وکړي، ولی متاسفانه داسې څه خاصه بېلګه مونږ نه دی لیدلې. او نړیواله ټولنه هر ورځ ګوري چې افغانستان کې یو ویر روان دی، او دغه ویر د ختمولو دپاره برنامې به حکومت لري په خارجي په سیاست کې، او دلته یو راغنده یو واضح سیاست د افغانستان دپاره هم پکار دی چې نړیواله دې ته متوجه کړي او وی هڅوي تر څو په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي.
مننه وزیر صاحب. ولس د جنگ نه تر پزه راغلی، خلاص او سوله غواړي. زه د هلمند او د کندهار ولایت اوسیدونکو سره وغږېدم، د هلمند او د کندهار د وضعیت په اړه د خبر اورېدل د زغم وړ نه و. نو پاتې هغه کسان چې هلته هر څه د جنگ هره شیبه په ځان باندې تجربه کوي، اوس دپاره د ولس دې غږ ته باید څوک لبیک ووي او څوک د دوی غږ باید واوري.
دیتا خصوصا ایمونگا مخالفین نو ده غک ده غچ افغانان دی بگوی ده زمینه برابره نکی چه دلتا خارجیان راشی، خصوصا پاکستانیان او خپل شوم و مخی پا افغانستان که پلی که دی دوی پا موجودیت که مسئولیت دوی تا متوجه ره، دوی راشی پا افغانان باندی رحم مکی خارجیان تا نه دی سیمی ترهگرو تا نه ندیوال ترهگرو تا ده حق او ده زمینه برابره که چه پا افغانستان که ده ناورین روانده. ده که هر سمره طالب نویان ولی زمینه سا زی طالب ورته کړی، موږ په طالبان نه نه غږ د یو مسلمان دی، یو انسان دی، یو افغان پایس چې راشي په خپل ولس باندې رحم وکړي او د زمينه سازي دي پاکستانی پاوچ دی لپاره دوی نور برابر نه کی چې راشي په افغانستان کې هر څه برباد کړي، هر څه لمنځوي سي. په دې کې د افغانستان حکومت لخوا یا دولت لخوا مخکې مم تاسو ترس کوچ جمهور رئیس استعفا تم حاضر شوی دی، بیا ځانم نه انتخابي، ولی دی اوربان غوښتنه کوي د سولې د مذاکراتو خبر کې چې یو میکانیزم د قدرت د انتقال لپاره جوړ شي. نو تاسې چې دوی په جګړې کې وي، توپاکې په لاس کې وي، او په داخل د افغانستان په جګړو جګړیزو سیمو کې یا په جبهو کې خارجیان موجود وي دلته، نو په دغه حالت کې زه فکر کوم چې هیڅ افغان به رئیس جمهور ته هم دا اجازه ورنه کړي چې دی د قدرت نه استعفا ورکړي، یا افغانان د سولې په نامه لاسونه ټول قواوې امنیتي قواوې چګې کړي. نو مونږ مجبور دي امنیتي قواوې او دای د دوی دنده چې ده دنده په دوی باندې چې د افغانان نه دفاع وکړي، د جمهوریت نه دفاع وکړي، د وطن نه دفاع وکړي. زمونږ د قطر مشران نه د طالبان نه د هیله ده چې دوی د افغانستان د خلکو د غږ ته دوی لبیک ووایي او دغه انساني اسلامي ناورین نور ختم کړي چې په مسلمانانو افغانانو نه ده، او زمینه د دوی خارجیانو ته برابر نه کړي، خصوصا پاکستانیان ته چې په افغانستان کې نور د دوی ولس وینه توی کړي او هر څه برباد کړي.
کور ودان مجیدی صاحب، د وی وروستۍ پښتنه په توګه چې بحث را ټول کړو، بلاخره د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې له جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د شورا دواړو جرګو لخوا غوڅ ملاتړ اعلان شو. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د اجرایه قوې سره د ملي شورا د درېدلو او یووالي غږ دا څومره مهم دی په اوسنیو شرایطو کې؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی د ولس نمائندگان دي او د افغانستان د خلکو نه نمائندګي کوي. د دوی مطلق اکثریت په قاطع اکثریت د دې نظام نه، دا په دې معنا ده چې د افغانستان خلک د نظام د جمهوریت غواړي، او دوی خصوصا په دې اعلان کې د سولې نیبم تاکید شوی دی. د دوی د افغانستان د خلکو نمائندګانو په سوله او نړیوالې ټولنې باندې دا غږ شوی دی چې خپلې مرستې دوامداري کړي او د سولې لپاره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا په دې معنا ده چې د افغانستان خلک جګړه نه غواړي، ولې که جګړه څوک ورباندې تعمیلوي د خپلو امنیتي قواوو نه یې د جګړې نه یې دفاع کړې ده، او دغه جګړه یې روا جګړه بللې ده. زه فکر کوم هم د دې جګړې ته د افغانستان حکومت ته د مشروعیت ورکولو، او هم د تداوم د دې نظام د حکومت د تداوم دپاره د مشروعیت ورکولو دپاره، او هم د مونږ امنیتي قواوو د جهاد ته مشروعیت ورکولو، خصوصا د مونږ علماو په ډېر جرأت سره په افغانستان کې بینظیر و چې دوی په ډېر جرأت سره دغه ناروا جګړه وبلله، د افغانانو او د امنیتي قواوو جهاد یې بلحقه وبللو. زه فکر کوم دا په ټوله برخه کې یو مشروعیت ورکوي د دې نظام ته او د حکومت ته او د دوی د افغان دفاعي حالت نه.
ډېره مننه مجیدي صاحب. کورم ودان چې د امریکا غاک آشنا رادیو په خبرونه کې وغږېدې.
تاسو نه مننه. سلامت اوسئ.
درنو ویدونکو، د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه په همدیزي پای ته ورسیده. البته چې په خبرونه کې واویدل، د خبرونه د میلمه نظر مننه چې تر دې شیبه پرونه واوریده.